وی ای ډیبا د دې ماخمنې خبری خبرونه د اهم ریپورتونو سرټکی د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی یو غړي دا وکړي چې په باجوړ کې په امنیتي چک پوسټو باندې طالبانو خپل بیرغونه لګولي دي. امنیتي سرچینو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د سیمې له یو بل استازي به یې جزئیات واورو. پاکستان کې د شخړو او امنیت د مطالعاتو په نوم غیر دولتي پیکس اداره وایي په تیر ختم شوي کال کې پاکستان کې ترهګر بریدونه 40% سیوا شول او د زیاترو ذمهواري یې ټي ټي پي منلې وه. د پیکس د رپورټ نور اهم ټکي به هم در سره شریک کړو. په کورم کې د روسي وسوالو شخړو فریقینو بل اخر خپل ترمنځ د امن معاهده د سخت کړ. د دې له زمیل جزئیاتو نه بومو خبر کړو. او امریکا په یمن کې د حوثی یاغیانو په مرکزونو بمباری کړی دي. حوثیانو د امریکایي ډرونونو د راغورځولو دعوه کړې ده. بل طرف ته په غزه کې چارواکو ویلي چې اسرائیل هلته کې د نوي کال په اول ورځ هم بمباری کړی او فلسطینیان یې وژلي دي. نور رپورټونه به هم ولرو. په دې هیله چې د خبرونې تر پای زموږ سره مل پاتې شئ.
ستړي مشه په خیر راغلی. د وی ډیوا په دې خبري خبرونه کې زفوات لامی تاسو کور پي دا وخت په خبر کې د مخصوصن لاس په کابل کې د مخصوصن نه نیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. په سر کې هم د پاکستان په اړه څو مهم خبرونه. د افغانستان سره په پوله پرتې د خیبر پښتونخوا باجوړ ضلع نه د صوبایي اسمبلی یو استازي انور زیب خان ویلي باجوړ کې د 15 سپورې د پولیسو او اف سي چک پوسټ خالی کړل شوی او طالبان اور باندې خپل بیرغونه لګولې دي. انور زیب خان دا خبرې پرون د نه سیاسي شمې پورت صوبایي اسمبلی ته وکړي. امنیتی سرچینو تر اوسه په دې حق لڅ نه دی ویلي. دا چې په باجوړ کې حالات څنګه دي او طالبان څومره هلته شتون لري په دې اړه د باجوړ سره تعلق ساتونکو سیاسي او مدني فعال مولانا خان زیب زموږ سره همکار زموږ د همکار سره مرکه کړي چې ساسو په مرته راګرځو.
بسم الله الرحمن الرحیم ټولو کتونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات. یقینا دا زیاده چې د پښتونخوا وطن ټوله سیمه دا خډب کار دو خاص کر به نوې ضلع چې کومې دي دلته داسې د امنیت ډاډا چاپیریال نه دی راغلی. هر ورځ خو ډب رواني د باجوړ سیمه هم په دغه بدامنه کې ښکیل دا د ډیر وخت نه د دوه درې لسیزونه په تسلسل سره دلته پیښې کیږي. دا کومه وسنۍ پیخه چې راځي یا تاسو چې کوم د یو ممبر سیب نوم واخیستو چې د پښتونخوا په لویه جرګه صوبایي پارلیمان کې هغه په دې اړه باندې خبره کړې ده. دا د باجوړ زمنګ د سلارزو یو ډیره تاریخي سیمه ده او پاغې کې دغه یو پیخه د غزې چې کوم ځای ولسته دا غي د وینا مطابق یا کوم ویډیوګانې چې راغلي دي دلته د امنیتی ځواکونو پوسټه هغه خالی کړل شوی او دا غي نه پس به او وسوال هغه سیمه تراغلی دي او یو وخت پورې هغه په غزه کې موجود. خو اصل سوال دا دی دلته کې دا کم چاپیریال چې مخې ترازین او پولیس کې یره تر هر دي سره زیاتیږي. بیا د سلارزو سیمه چې کومه ده نصر الله خان صاحب دلته کې د ولس مشران چې کوم دی په لوی کچ وجل شوی دي ډېر قرباني دي د غسیمه د امنیت د ټینګولو لپاره. او سوال دا دی چې شل کال وشو د پریشنونو په نامه د جنگونو په نامه باندې او بیا بیا ولسونه کډوال کیږي نو که هر څومره هم پیښې کیږي بدامنی راځي. داسې په لویه کچه باندې جګړه خو نشته خو د ګوري لاوار یو شکل روان دی. د باجوړ کې هم دی مومن کې هم دی تر وزیرستانه پورې دی او د سیمې د ولسونو پریکړه دا ده او د غزې د ولسونو سره چې زمونږ کم تماس دی چې په یو شکل هم دا ځل ولسونه نه خپل کلی پرېدي نه خپل سیمې پرېدي او نه کډوال کېدلو ته تیار دي ځکه چې څو څو ځل دی دا کړې په سر کړلی. او به هم دلته د ریاست د امنیت ناکامی راغلی ده. ګام په ګام باندې د ریاست ځواکونه نازي بای چې د ولست د وضاحت وکي صوبای حکومت هم دلته ناکام دی. راکم ممبر سیب چیرې دار صوبای حکومت برخه ده. وفاقي حکومت هم دلته ناکام دی او د غي سره سکیورټي ادارې چې کومې ناشتي نو زین پر هودل پروانه جګړه کې منګاینو چې ویل کیږي داسې چې نورم پسیمو کې پوسټې د خالیکي نو په کار دار چې ولسونو لډاډ ورکي او د امن ټینګول د امن ساتل په سلارځو ملاسیات کې هم د دې ذمہاري ده. د باجوړ سره د پښتونخوا په نورو سیمو کې هم د دې ذمہاري ده. فولسونو کې خوف او یره تماحول جوړول د دې په حق کې مونږ نه مونږلس لدا ډاډ ورکو چې ان شاء الله په یو شکل باندې به هم د سیمه مونږ پرې هودل ته نه جوړو. کم زینم چې ولسونه کډوال کېدل د سیمه مشران برازي د اولسونو سبکيني کده ملاسي د ولس او کده سلارزو او کده مامون او کده پختون خاپه بل برخه دي
مولانا خازب په پختون هم د غرازي چ کوي خو ير ترخه خوريږي داسې خبري مخه تراشي ویډیوګانې مخه تراشي بیا حالات دومره پور خراب شي چې پغه باندې په ميډيا کې بحث هم شروع شي حکومت وایي چې اپریشن کوي یا پوز یا مخ کې د اپریشنونو دایره هم تیر شوی دي نو تاسو غنی چې یو خو په دې اړه باندې تازه سیاست هم کوي مشران هم یې نو سیاسي چکم مشران دی یادغه ځکه چې چکم چارواکي دی د ضلع انتظامیه دا یا نور ریاستي مشران دی په دې اړه باندې داغي د رسې د سوای تاسو پښتنه تکل کړي
دا سره چې پښتنه هم وخت په وخت باندې کیږي جرګه هم کیږي پسې مکه امن پاتونونه هم کیږي او بدبختی زمنګ دادا چې دلته کې د پښتونخوا وطن دانی میسمی نوې سیمې په شمول د باجوړ باندې دلته څوک د امن زمواري قبلولو ته نه دي تیار یعنی دی وخت کې کومنګ ګورو دلته کې سیول انتظامیا د تش په نامه باندې د پولیس اداره د تش په نامه باندې حالانکه صرف د باجوړ دننه 3000 د پولیسو یا د لیویز اهلکار یو لوی لخر ناشته نه هله سپورې دلته اف سی وینګونه ناشته د غرنګ د آرمی برګیډ ناشته به د باجوړ د نوې ځلې چې څومره دي دلته حساسیت همیشه ډېر زګه پاتې شوی دی چې د باجوړ هم د کونړ په لور د افغانستان سره زمنګ ګډه شریک تقریبا 250 کیلومتر سیمه ساحه ده سیدا چې دا د کونړ سره شریک را د باجوړ دلته کې ازغن تارونه راخلې شوې دي او بیر د هر څه د تجارت لارې د نواپاس لیټه او د گاهی کندونو پورې د شل کال نه تړل شوې دي او بل اړخت حالات دا سړي چې نور کل خوېل کېدل د افغانستان نه خلک را لولاړو دا د سلارزو سیمه دا خو بالکل د باجوړ د پاکستان دننه سیمه ده نو من چې دا سوال پورته کوم چې دلته نه باورې ده ولسه دا بالکل زلطوري تروان دي د ولسه او د ریاست د ادارو په منځ کې یو لوی ګیپ مخه تراغلې دي دا سي د امن او د ډډوالي چاپیریال مخه تراوستلو ته په کار دار چې ولسونه په اعتماد کې واخیستل شي او د ولس نماینده خلک مونږ یې نو چې زمنګ په پارلمانونو کې نماینده خلک هم چپ او خاموش دي چې پیښه وشي نو دای پاتی الانکه دا پیښه یوازې پرونی هم نه ده نه د حالات پرون خراب دي دا تیر کال چې نصر الله خان سي کم تیر شلو نو تقریبا شپږ سواتیا پیخي په پورټوله پښتونخوا کې د بدامنې شوی شپېته لوی پیخي د سر په باجوړ کې شوی دي چې پاکي په سلګونو مشران علما ځوانان سیاستمدار سیاستمدار زمنګ نور چې کم دلته کې د ریاستي ادارو خلک دیده پنهخه شوی دي وجل شوی دي او اخر اول سوال کوي چې دالو په برتو پورې رواني دا ډرامې نور ختمول غواړي ریاست د ذمہواری قبول کړي ولست امن ورکول دار د ذمہواری ده او به د حالات پیدا کېدل پدې کې په کاردار شي د خپل ناکامۍ او پړومنې خپل پالیسيني بدل کی پالیسيني چې ترڅو پورې د افغانستان سره نه بدل کیږي مونږ یې نو چې پریشنونه مو شو کډوالې نه مو شولي او به هم دلته کې د امن هغه ډاډه چې اپریال ناراضي ځکه د ریاستي پالیسيانو روخونه غلط دي د پاکستان افغانستان مینس کې ناس یو مجلسونه په کار دي بمبارین او پریشنونه د دې مسایلو حل نه دي
ډېر زیات مننه کوم مولانا خانزيب صاحب د وخرا کول یو جهان مننه
ډېر مننه تشکر خوشاله اوسه
د شخړو او امن پاړه کار کوونکې غیر دولتي چړنی زیدارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اند سکیورټی سټډیز په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې کال 2023 کې په پاکستان کې په طرح غریزو بریدونو کې 40% زیاتوالی لیدل شوی چړونکې د دې علت په ظاهره د پاکستان د طرح غری زد د بیانی جنگ بایلودل بولی نور تفصیل د اسلام آباد د وقار احمد پر رپورت کې
پاکستان کې د طرح غرای او تشدد پچارو کارکون کی غیر دولتی تنظیم پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سکیورٹی سټڈیز په تازه رپورٹ کې ویلي چې په 900 او 15 بریدونو کې 1100 کسان وجل شوی او 1292 ټپیان شوی او دا وضعیت د هیواد د امنیت او ثبات لپاره جدي اندېښنې راپورته کوي
بیانیه کی جنگ میں جو لوکلائزڈ
د ترهګره پر وړاندې د بیانیه په جګړه کې په ظاهره سیمیز عناصر په بلوچستان او په خیبر پختونخوا کې د سیاسي قیادت د بیانیه نه مخکې دي د پختون ژغورنې غورزنګ د فوج په ضد او د بیلې د آزادې بیانیه پاکستان ته زیان اړولې دي او ټي ټي پی او نور وسلوالې ډلې توانمن کړې دي
د رپورت تر مخه په کال 2023 په پرتله په کال 2023 کې د مړو کچا 20% زیات شوه او ټپیان شوی کسان 15% کم شوی دی په یاد رپورت کې ویلي شوی چې تحریک طالبان پاکستان د بریدونو په شمیر کې تر ټولو مخکې ده، ورپسې د بلوچستان لیبریشن آرمی ده، په خیبر پختونخوا کې د حافظ ګلبادر ډلې برخې په شمالي وزیرستان او شاوخوا سیمو کې ډېرې فعالې وي، او لشکر اسلام په خیبر کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. دا غشان په بلوچستان صوبه کې د بلوچستان لیبریشن فرنٹ بی ایل این پس دویمه ډیره فعال ډله وه، او نورې ډلې لکه بلوچستان نیشنل آرمی لږ فعالیت ښودلې. په سند کې د سندو دیش انقلابی آرمی کمزورې بریدونه کړي او د داعش فعالیتونه په سرګنده توګه کم شوي دي. سیړونکي وایي چې په پاکستان کې سیاسي بے ثباتۍ نه هم ترهګر ډلې ګټې پورته کوي.
دہشت گردی کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال
لیدل شوی چھ سیاسی گڑھ لپار د طرح گرے رجحان کے زیات والے راغلے پدے ہیواد کے مدام سیاست د تشدد تمپاک نہ دے پاتے شوی نو دا سہکاری چکم خلق پدے کے ککڑ دی اغوی لپارا طرح گری یو گٹور کاروبار دے چھ لدے وجی اغوی تا طاقت اختیار اقتدار او وسائل ملاوی کی نور چھ کم کار اغوی تا گٹور کوی نو بیا سنگا مو اغوی نہ تمے اوساتو.
د پکس دا رپورٹ وای چې کال 2000 رشتم کې د جنگیالو ډلو په سټریټیجی کې هم بدلون لیدل شوی چې وسلوال ډلو په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه کې د امنیتی پوسټونو جوړولو هڅه کړې دي. وقار احمد، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دو زر او څلور ویشتم کال هم د پښتونخوا لپاره یو سخت او کړکیچن کال و. د ترهګرې پیښې د وسلوالو ډلو او د پاکستان د پوځ ترمنځ جګړو نه یوازې ګڼ انسانان ووژل، بلکې عام ولس یې له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخ کړ. په دې اړه نور تفصیل د عدنان بیټنی په ځانګړي رپورټ کې اوریدلی او لیدلی شي.
په پښتونخوا کې په کال 2024 کې هم د بد امنۍ فضا خوره وه. د پاکستان پوز د ازمه استحکام پاکستان په نوم نوی عملیات پیل کړو چې لپاره شل ارب روپۍ ځانګړي شیفې. د عملیات زیاتره د صوبې په جنوبي او قبایلي ضلعو کې ډېر په شدت سره روان وو. عملیاتو پر مهال دواړو خواوو یو بل ته د زیات زیان اړولو دافع کړې، خو ځایي خلک وایي جګړو او ناامنۍ دوی زیات ځپلې دي.
په روزانه سطح باندې د ماشول موزنه بعد د ماټر ګولې میزایل شول او جوزی نه هنګرځي او آشه گن شل شپ هلیکاپټر هنګرځي او دغه نور چکیم جنگی جوزی نه دی دغه هنګرځي او الله دې پنه کی مال شاه دغه چکیم دازو ډیزو دو دوزه د درته وای چې د وګادل ماشوم دل منځنه اونڅه گایز دے رنوی پر چلمانځي نازانی نشی بیا هم دازو ډیزو شری وی لکه د گایز پر دا
د ترهګر عزت ادارې سټیډي رپورت لمخه په کال 2024 کې په صبح کې په سرګونو ترهګر پیشه شفه چې پترس کې د 200 زیات امنیتی عسکرو په ګډون تر 1500 زیات کسان وژل شفه او په دې 200 زیات نور ژوبل شفه تي. په دې کې شزي او ماشومان هم شامل تي. له سوات څخه تر وزیرستانه د بد امنۍ پر ضد په ولسی کچه پاسونونه او جرګې وشوې. په جولای کې په بنو او په اکتوبر کې په خیبر کې کمی جرګې تر سره شوې چې زرګونو خلکو پکې ګډون وکړو. په دغو احتجاجي مظاهرو کې ویناوالو د بد امنۍ پیښو غندنه وکړه او په حکومت سختې نیوکې وکړې، خو د اکتوبر په شپږمه حکومت بې وسلې تنظیم پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولکافو او د ریډر سلګونو غړو ترڅنګ خبریالان کامی او سیاسي مشران د ترهګرۍ ماده شډول 4 پولیس کې شامل کړل.
ځکه چې مخ شاه د اپریشن ضرب اعظم نه د پاکستان چې کوم ریټو د سرکوري ریټو ا د خپل خردار تور او د خپل بونډریوال پر محدود وو. نن بیا د پاکستان سکیورټي ادارې چې دي هغه زړه پوزیشن ته راغلی دي.
د پاکستان د پوز په وینا تر هغه پورې به جګړه روانه وي چې ترهګري په بشپړ ډول له منځه وړې نه وي. دوی وایي د خپلو عسکرو او افسرانو په تاوان د امن راوستلو لپاره ډېر پرمختګ شوی دی، خو د خلکو منتخب استازي تور پورې کوي چې د پرمختیایي چارو په ځای په جنګونو زیات مصرف کړي شي.
دولته په لکه کښې نه مشته کالجونه جوړ شول، نه یونیورسټي جوړې شولې، نه مشته نور سره کتي چارې وشولې. او سره هغه چې کوم لنګې کورې چې کوم د بهر نه فنډین راغلي دي د وزیرستان په نامه باندې یمیش خلکې ته هغه یوه ریپې هنه شوه میلاو.
کارپوهان وایي چې ترهګرۍ پر ضد د ریاستي اقدامات تسلسل نه لري. په کال 2024 کې د بد امنۍ د پیښو زیاتوالی ښکاره کوي چې یوازې د طاقت له لارې د ستونزې حل ممکن نه دی. د دوی په وینا د حالاتو نه یوازې انسانانو ته زیان اړولی بلکې ټولنیز چاپیریال او سیاست هم سخت اغیزمن کړی دی.
په لومړي ځل باندې ما وکتل چې افغان طالبانو نیغ په نیغه په پاکستان تورو لګو چې دلته کې هم داسې څنګه چې په پاکستان دا وایي چې هغه هلته کې وسلوال دي او شرخوخي دي او په پاکستان کې هغې لګیا دي ترهګري کوي. دغه تور اوس د افغان طالبانو لخوا لګي. زما په خیال باندې دغه سیزونه چې کوم دي هغه یو بل تدی کې هم دي مخامخ شو نو د دې سیز اثر چې دی دا به په دې سیمه کې په دې منطقه کې او داسې ماته تاسو مړ کې نخ کاری چې د دغه سیز مخنیوي به وشي.
د ترهګرۍ ځپلو او عملیاتو په پایله کې بې کوره شوې کورنۍ هم تیر کال د حکومتي بې پروایۍ پر ضد بیا بیا احتجاج نه وکړل. د دوی وینا وه چې نه ورته مالي مرستې ورکول کېږي او نه یې د زیانونو ازاله کېږي. د پاکستان میډیا د 47 خبرونه او مرکې خپروي. د پښتونخوا د ستونزو د پکې ځای نه ورکړل شوی. عدنان بیټنای، ډیوا، وزیرستان.
د نوی کال په لومړۍ ورځ هم په منځنی ختیځ کې تشدد جاری پاتې شو او فلسطینی چارواکو په غزه کې د اسرائیل د تازه بمباریو له امله د مرګ ژوبلي خبر ورکړی دی. بل اړخ ته امریکایي ځواکونو په یمن کې د حوثیانو ځینې مرکزونه په نښه کړي دي. د غین وړاندې حوثیانو په اسرائیل د میزایلو حمله کړې وي. د منځنی ختیځ تازه صورتحال زموږ همکار نصر الله خان را سره شریکوي چې دا مهال د امریکا د کانګرس ودانۍ له وړاندې نه موږ سره په پروګرام کې دی. نصر الله خان سره مې په خیر راغلی. اول به یې له غزې نه را شروع کړو. غزه کې د اسرائیلو د تازه حملو جزئیات څه دي، چیرته ترسره شوي او د مرګ ژوبلو شمیره څه ده؟
فلسطینی چارواکي وایي چې په غزه کې په دوه ځایونو کې بریدونه شوي، شمالي غزه کې او بیا په منځني چې کوم علاقې دي دغلته بریدونه شوي دي د اسرائیل لخوا. په دې کې 14 کسان چې کوم دي نو هغه وژل شوي دي. یو علاقه چې یادوي نو هغه جبلیه او دویمه علاقه چې کوم ده نو هغه یو د کډوالو کیمپ د بریج نومې ده. نو دوی بیا دغه وایي چې دغلته کله د کډوالو په دې کیمپ باندې د اسرائیلو یا بریدونه مخې ته راغلي دي نو هغه په دې اړه باندې څه تازه معلومات نه دی ورکړي. خو دغه ته د دینه مخ کې دغه خلکو ته ویلي چې تاسو د دازګې پرې دی یا د کیمپ نه تاسو وځي. نو په دې اړه باندې چې کله نه هم په دغه شخړه شروع شوې ده نو په دغه کې وخت په وخت باندې داسې حالات راځي چې خلکو ته مخ کې ویل شي تاسو زګونه پرېګ دی. په دې باندې ملګرو ملتونو هم نیوکه کړې ده. وخت په وخت باندې دا خبر راغلی ده چې یکدم کې ویل شي تاسو زګونه پرېد یا کورونه وځي نو خلک به چرته ځي او بل دا چې په غزا کې داسې محفوظ ځای چرته دی نو چې هلته خلک لاړ شي. نو دغه حمله چې مخې ته راغلی دي نو دغه تر اوسه پورې تازه جزئیات دي.
نن یو بل خبره دا چې په ترکیه کې د فلسطینیانو سره د یو جهته په مقصد مظاهره شوې دي. دا مظاهره د شاله خوا وشو او پکې څه ویل کېده؟
بالکل لکال 2015 مولنی ورځ د پدوریه کې کې ډیر خلک راغون شوې په استنبول کې جنډې ورسره ښکار کېدلې د ترکیه او د فلسطینی چې کوم جنډې وي خو هغه د فلسطین د غزې په حق کې او بیا د اسرائیل چې کوم کړنې وي داغي غندنې کوله او د غزې د محاصره د ختمولو خبره کوله. دا چې کوم د دریس وړلې اسلامي ډلې چې کوم دی مذهبي ډلې یا د فلسطین په لوړلې چې کوم په ترکیه کې دي د هغه د لاندې یا د تنظیم کړي و. خو په دې کې مهمه خبره د طیب اردوان د زوی د بلال اردوان وینا و چې هغه بشار الاسد هم یاد کړ او هغه ویل چې څنګه دغلتہ سوریه کې حالات ټک شوې دي یا مسلمانان دغلتہ په استقامت او په صبر سره ګټه مندلې ده نو په غزا کې به هم دغه محاصره چې کم دنو دا به ختم شي او هغه یو پیر بیا دغه سره د غزا کې د یو اسرائیل کړن چې کم دنو پاګه باندې غندنه هم وکړه.
بلې پښتنې ته بلار شو. په یمن کې د امریکایي ځواکونو لخوا د پوځي حمله خبر هم ورکړل شوی. دا حمله په کوم ځایونو شوی او وجه یې څه خودل شوی ده؟
بالکل سنکام دا ویلی دی چې دوی په هوسی یاغیانو باندې بریدونه کړی دي. چې کوم علاقې دوی وایي چې دغلته موجود یو خو وسله موجود و یا جوړېدل یا د ډرون چې کوم سٹور کولو ګودامونو نو دای وشتلې دي. وجه هم دا خودل شل دی پلار باندې چې کوم کشتۍ تیریږي یا پاغه باندې خوردین مخ کې دی دا ویلی چې د حوسی یاغیان چې کم دینو هغه په اسرائیل باندې برید هم کړو. امریکا برطانیه وخت په وخت باندې چې کلن دا جګړه پیل شوې ده نو دوی دغه بریدونه کوي خو حوسی یاغیانو هم بیا د غزا کې د دغه محاصره د ختمولو لپاره دی چې دغه ختم کړی شي او چې تر څو پر دانی ختم شوی نو دوی به دغه بریدونه چې کم دینو دا جاری وي.
د حوسیانو غبرګون دغه حمله ته څه دی آیت سوی بیانیه راغلی ده کتن
بالکل حوسی اغیان دا وی چې مونږ په دې تیر دوا ویا ګنټو کې د ایم کیو 9 د امریکای چکم ډرونز دینو دام وشتلې دي. دوی وینا چکم د ملټری یاداغي چکم ویان دي د یمن د یاغیانو هغه هم دا خبره کړې ده چې دوی په خپل دغه اسلحه تیاری کړې وي د غلطه او باغه په کوشش باندې دوی د امریکای دغه ډرونز وشتلې دي او تر هغه پورې به د دوی د محاسې او د کوششونه او د حمله روانې وي تر سو پورې چې په غزه کې محاصره روانه وي نو هغه هم د خپل د کمی چې سکړې دي داغې نه پشاشوي نه دي.
حسین خو یو یاغي ډله ګڼل کیږي چې په نړیواله کچه حکومت هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی او یمن یو غریب هیواد هم ګڼل کیږي نو پښتنه دل طرف پیدا کیږي چې دوی سره د پرمختللې وسلې لکه کوم چې اسرائیل هم اوربندې وشتل شي.
بالکل څنګه چې سنکام په خپل دغه پانه کې هم دا خبره کړې و چې دوی دا بریدونه ځکه هم کړی دي چې دغلته د ایران نه برخمن شوي یا د ایران نه چوته کوم وسله یا پیسې ملوي کوم ډلو ته د هغې یو هغې ته نقصان ورسوي نو دوی که امریکا دا وخت په وخت باندې دا هم ویلي دي یو بار چې دی ته یا په ستغه سیمه کې چې نور داسې ډلې وي نو هغه ته د ایران نم لاټړ ملاویږي پیسې ورته هم ملاویږي وسله ورته هم ملاویږي او دوی وخت په وخت باندې هم چې څومره کوښښونه کړی چې سل پورې حمله چې کمی شوې په تازهو کې نو په دیو کې د ایران اسلحه چې کم د امریکای دغه خبره هم کړې ده چې دا د ایران اسلحه ده چې حوثیانه استعمالوي.
ډېر زیات هم مننه نصر الله خان ورور چې پوره تفصیل موږ سره شریک کړ او ان شاء الله په نور پروګرامونو کې به هم تاسو سره بیا من ما تاخیر تاسو نه من د امریکا منتخب صدر ډونالد ټرمپ د خپل کابینې د غړي توپ د پاره خپل یو شمیر کلک ملاتړي غوره کړی دي. په دې منځ کې یو هم پام بوندې ده چې ټرمپ هغه د امریکا د راتلونکي عدلي وزیر او اټرنی جنرال عہدې ته نومولې ده. د پام بوندې انتخابېدل په ممکنه توګه د اخلاقیات او د لابینګ په اړه د جینو سخت پوښتنو سره مخ کېدل شي. پام بوندې څوک ده؟ په دې اړه په واشنگټن کې د ویو ای د خبريالې کارولین پریسوټ یو ریپورت ارباب محمود علي تاسو سره شریکوي.
پام بوندې د فلوریدا ریاست د ډونبنه خزینه سارنوالي په توګه پیژندل کیږي. د منتخب شوی صدر ډونالد ټرمپ کور مارالاګو په دې ریاست کې دی. په 2012 کې چې بونډي په ډونبی ځل منتخب شو نو وایس اف امریکا ته د خبره کړې و.
زما یو ورمانو هغه دا چې زه سارنواله یا اټرنی جنرال جوړه شم. هم په دې زما توجه ده. زه ډیره پر ازمه یم. زه دې ته چمتو یم. زه سرکاري وکیل یم.
په ډونبی ځل د صدارت ګټلو نه درې میاشتې مخکې کله چې ټرمپ د ګوند کاندید وو نو په دغه وخت کال 2016 کې بونډي د ریپبلیکن ملي کنوینشن ته وینا کړې وه. لکه د یوې کلکې وفادارې په شان بونډي د دروغو د هغې مفکورې ملاتړ کړی وو چې وایي ټرمپ د 2016 انتخابات ګټلي وو. د ټرمپ د ډومبی مؤاخذې په وخت هم دا د هغه په قانوني ډله کې وه. څه وخت چې په نیویارک کې د هشمنی ټرایل یا د رشوت د قضیې اورېدنه کېدله او دی په څلور دیرشو غیر قانوني معاملو کې مجرم ومنتل شو نو په دغه وخت کې هم د ریپبلیکن زنور غړو په شان بونډي د منتخب شوی صدر په ملاتړ کې وینا کړې وه. د سرنواله د پخلی لپاره د سنټ د اوریدن نمخ کې بونډي د دسمبر په شروع کې کیپټول هیل ته ورغلی و او د کانګرس د غړو د مرستو د ترلاسه کولو هڅه کړې و.
زه دا یقیني کول غواړم چې موږ د ایف بی آی د انصاف د محکمې او د استخباراتو د ټولنې غونډې د حکومتي ادارو ایجنسو شهرت مقام بیا بحال کړو. موږ د دې مقام د یوې غیر سیاسي ادارې په توګه بحال کول غواړو.
سیډونکي وایي د وایټ هاوس نه د دې د خپلواکۍ کمی د اندېښنې وړ ده.
There will be times.
دا سی وختونه برزي سرنګ چې خاغلی ترامپ په یو شمیر قانوني محاذونو کې جنگيږي زما په خیال دا امکان یقیني دی چې د قانون سره وفاداری او د ترامپ سره وفاداری به یو فشار رامخته کوي. دا به د پام بونډي د پاره یو سخت امتحان وي.
One of her conflicts.
دا هغه یو شخړه داده چې په 2013 کې د هغه دفتر پریکړه کړې و چې په رسمي توګه به د ترامپ یونیورسيټي خلاف د درغلیو د تورونو پلچنې نکوي.
خو په فلوریدا کې د اخلاقیاتو کمیشن د هغه په برخه کې هیڅ سرغړونه ونه لیدل.
یو څوک چې تل در سره ولاړوي د فلوریدا په خوانی سارنواله هغه کولی شي څه چې غواړي هغه ولري.
بونډي دا وخت په واشنگتن کې د بلارد پارټنرز د می د لابینګ ادارې سره تړلې ده. ځینونکي وای سینیټران به د دینا د لوړ پوړو کلاینټس په اړه کې پوښتنه کوي ځکه چې دا کله سارنواله وي نو دا بیا د دې مخې ته د مدعیانو په توګه راوړند کېدل شي. په واشنگتن کې د وایس اف امریکا د خبريالي کیرولین پرسوټي د پاره ارباب محمود علي وایس اف امریکا ټیوا واشنگتن ډي سي.
وی او ای ډي وا په سټيليټ ټي وي هر ورځ سلويريش ساتا په دې شنټینا تاسو په یو ټل سټيليټ په ټي وي تازه تولا او بهترفه خبرونه بحثونه او سیرنی کتلې او اورېدلې شي. د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بی او یا اشاریا پینزا ایست چینل یو سلدری هر ورځ سلویری ساته لډی وسره اوسه.
بیا هم خرغلی دا د ویډیو د روانو چارو خبری خبرونه ده. د پاکستان په قبایلی ضلعه کورمکې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ وروستیو تاوتریخوالو او خونړیو پیښو وروسته د فریقینو ترمنځ امن یو تړون شوی دی. دواړه اړخونه په ورځو ورځو په خبرو کې ښکېر وو او بلاخره نن په یوې لوزنامې سره سلا شول. څنګه به عملی کېږي او جزئیات یې څه دي زموږ خبریال فرید شینواری په هلو وی پروګرام کې رحمان بنیری سره شریکه کړی چې تاسو په امرته راګرځو.
رحمان سی پدی کی سوال غټ شرطونه یا خبرې دی په دغه پریکړه کې. لومبای کومګه وګورو نو د دسمبر په شلمه باندې د اپیکس کمیټه په غونډه کې حکومت پریکړه شوی و. هغه پریکړه د 15 ورځو کې د نننه د فروری لومبای نیټه پورې وسلې انتظامیه سره جمع کول وو او د سره سره چکومې بنګرې یا مورچې سنیانو او شیعاګانو جوړې کړې دي په خپل سیمو کې هغه هم په دې موده کې ورانول وو. د سره سره ټل پړچینار لارا چې د 13 اکتوبر راهسي د خلکو تګ راتګ لپاره تړل شوې ده هغه وخت باندې خلاصول دي. په ټل پړ چینار لار باندې 400 پورې نوی تنان ګمارل دي او د سره سره 15 تر او یو پورې دلته پوسټې هم جوړول دي چې کوم خلکو تګ را تک کیږي تجارت مقصد د پاره یا عمداسي خلکو تګ را تک کیږي چې هغه وژغورل شي. د سره سره په دغه پریکړه کې دا هم خبره وشوه رحمان سي په 2008 کال کې د شیا او سنیانو ترمنځ چې کوم خطې شوې وي الته هم د یو بل کورونه سوځول شوی او ډیر مرګ ژوبل شوی و. بیا په 2008 کال کې دوی ترمنځ یو پریکړه یا لوزنامه وشوه او دغه لوزنامه د هغه وخت پولیټیکل ایجنټ سید شهاب الدین په مشرۍ کې شوی و. د تا مری لوزنامه ویلې شي او دا په مری کې شوی و. نو دغه چې کوم اوسنۍ پریکړه وشوه دغه مری کې چې کوم نه هو شرطونه یا په خبرو باندې دغه لوزنامه شوی و هغه هم برقرار او په ځای پاتې شو او په دې کې دا ویل شوې دي چې مری لوزنامه او کوم شرطونه هغه به هم عملي کوي.
ها او د دې تاسو وایي سوارلس خبرو باندې موافقه شوې ده. یو ځل بیا ویل شي د کی غټ خبر چې موږ پورې ده دوه ځوان د پورې غدو چې دوړ فریقین با وسلې گدی او چک پوسټي او مرشي جوړولې دي هغه به خالي کوي، یعنی په دې باندې دوړ فریقین سره شوې دي.
بالکل بالکل رحمان صاحب، په دې باندې لیک اختلاف وو د سنیانو لاړخنا چکم د جرګې انتظامیاله یو پوس پکې ناستو، هغوی دا ورته ویلی وو چې شیعگان به خپلو مشرانو سره دغه وسله جمع کوي او سنیان به خپلو سره جمع کوي. خو سنیان چې کوم مشرانو هغوی دا ورته ویلی وو چې موږ په دې کې اختلاف لرو، مشر سره جمع کول خو مطلب دای چې موږ خلکو سره وسله پاتې شو، دا به لا انتظامیه سره جمع کولای شي او یا به فوج سره جمع کولای شي. اوس په دغه نوې پریکړه کې د جرګې یو غړي تر مخه هغه دا وویل چې دوی له 15 ورځې وخت ورکړی شو چې تاسو سلا سره وکړی چې دا به چا سره جمع کولای شي، یا به اف سی زواک سره، ملیشیا سره، او یا به فوج سره جمع کولای شي. هغه چې کوم د شیا او د سنیانو مشرانو سره جمع کول وو هغه شرط او خبره تر ووته. دې سره سره که مونږ وګورو په دې پریکړه کې د اپیکس کمیټې درې خبرې وي چې هغه پکې مطلب دا چې ځای کړ شوې عملی کړ شوې د وسلې غونډولو د بانکرو ورانولو او ځینی خبرې یا شرطونه داسې وو چې هغه په مریض لوزنامه کې شوی وو هغه به هم په دې کې شامل کړی شوی دی، هغه به هم عملی کیږي. د سره سره د ټل پړچینا په لار باندې دا محفوظ او یا مطلب دا چې خلکو تګ را تک غورل دی، په دې باندې به پوسټي جوړول کیږي او سره سره به چې کوم تران دې د پاره خپل کیږي 300 تنان هغه به بده کې موجوده ورسره ورسره په مری لوزنامه کې کوم خبره شوی و چې کوم خلک د پړچینار نه پړچینار کې زیاتره شیاګان دي هغه ځکه چې سنیان اوسېده او هغه مطلب دا چې بیا به کور شوی او په نورو ځایونو کې کاتو هغه خلک به هم خپل کورونو تستنیږي، اول ته چې کوم ځمکې دي کوم جایدادونه دي هغه به مطلب دا چې هغه د سپارل کیږي. دې سره سره کوم پزمکو باندې دوی سره لانجيري داسې تقریبا 15 نوغله تر شل داسې ځینې دي په کورمه کې چې په هغه باندې شیاګانو او سنیانو ترمنځ نخته روانې دي، جګړې شوې دي، مرګ جوړې شوې دي.
دغه به هم کمیشن جوړیږي او دا به حل کیږي. ها او درته و چې د دې پریکړو عمل کېدو لپاره کم وخت ټاکل شوی دی کزنن، یعنی وسله خلکو کې خپل شروع کړل یا بیا د ټل پالیسینار لار پرانستل شو کنه د دې کې سنټي خپل شوی دی؟
رحمان صاحب د وسلې کې خودو او د بنکرو یا د مورچو رنگولو لپاره اغیتا 15 ورځې وخت ورکړای شو چې په دې 15 ورځې کې د نن د نبا ستاسو دغه وسله هم جمع کوي او دغه بنکري یا مورچې به هم رانوي. او دغه پریکړه د اپیکس کمیټې په غونډه کې هم شوی و او هغه ته ویل شوی چې د فروری لومبۍ نیټه پورې به تاسو وسله هم ورزوي او مورچې به هم رانوي. دې سره سره د خیبر پښتونخوا حکومت ویان لږ شی په وړاندې یو خبري بیان راغلی او په هغه کې هغه ویلي دي چې خالی پورز به د کاموای په شکل کې مطلب دا چې خلکو تګ را تک پیلېږي په ټل پړ چینار لار باندې چې کوم خلکو ضرورت ته دوایانو یو مشکل په پړ چینار کې راغلی دی، فراکی ټکو مشکل راغلی دی، تیلو مشکل راغلی دی، ګیس مشکل راغلی دی، ډیره سخته یخنی ده هلته، لرغو یو مشکل راغلی دی چې دغه ضرورت دستي پوره شي پس ته هغې نه به بیا چې کله دلته پښتې جوړې شي هغه کې کسان
فرید دا د پښتونخوا د ویان سوکت دا بیرستر سیف ته دا خبرې کړې دي.
بیرستر سیف لکه شی په وړاندې دا خبرې کړې چې خالی په ورځ باندې کانوای به هر خالی په ورځ باندې کانوای په شکل کې خلک زی راځي په کانوای کې لکه څنګه.
ډېر مهرباني چې ما سره ملګری به فرید
ډېر مننه.
د خیبر پښتونخوا په کورم کې د روانې شخړې د هوارې لپاره د حکومت په مرسته جوړه شوې جرګه د نهي اسې شمې پورت امن معاهده ته رسیدلې وه. خود ځینو غړو د غیر موجودګۍ له وجې د فریقینو ترمنځ کې دونکو معاهده د ځنډ ښکار شو. ځینې څېړونکو وایي په یاد سیمه کې د سنی او شیعه ډلو ترمنځ د روانې شخړې د مخنیوي لپاره ضروری ده چې په علاقه کې حکومتي رټ په مکمل توګه عملی کړی شي او د هغو علاقي او نړیوالو محرکاتو مخنیوي وشي چې په کورمه کې فرقه ایزو شخړو ته هوا ورکوي. تفصیل د پیښور نه د ډیو خبريال عبدالرزاق وړاندې کوي.
د امنیتی چارو سیلونکو وای د خیبر پختونخوا په کورمزله کې د سنی او شیعه مسلک منونکو ترمنځ روانه شخړه د زیستونزو ترڅنګ د علاقای او نړیوالو عواملو له وجې هم د ودریدو په ځای سیوا کیږي. دی وای په سیمه کې د فرقې زو شخړو حل کولو لپاره باید ټول محرکات په پام کې ونیول شي.
اف سی آر د لاندې د زمکو تقسیم د نیکت د لاندې او شخصي زمکه پکې نه وي. اوس کله مرچ شو هغه د زموږه مسالې شروع شوې او هغه کله ناکله فرقیز شکل اختیار کی. بل مهمه خبره دا ده چې دغه فریق کې زیاتې وسلوالې ډلې دي چې په نړیوالي کچه باندې کاروایانه کوي. په دغه قسمه کې داغش یو ډیر غټ خطر دی د دې مخالف فریق لپاره. نو دا درې داسې سيزونه دي چې داشخړه که هلکه دا په دریو برخو کې ته هلکول شي که په دې کې مقامی حالوم کې نو علاقائی مسله وي.
د افغانستان سره په پوله پرتی کورمزله کې د 13 اکتوبر د 12 میرا حاصل شیا او سنیانو ترمنځ نه ختی شوی او د ټل پاړه چنار لوی لارا تړل شوی ده. د قبایلی چارو سیړونکو وای په کورم کې د سنیانو او شیاګانو ترمنځ د شخړې دایمي حل د پاره د جرګو پزې پسیمه کې حکومتي رټ په سمتوګه امریکول اړین دي.
که فرض که امن په جګو باندې بحال کې دی شولې نو بیا خو دا انزمام ضرورت نه کنه. بیا خو قبایلی نظام الته وو اف سی آر الته وو پولیټیکل ایجنټو قبایلی مشرانو نو هغه په جرګه کولې کنه. بیا د عدالت څه ضرورت وو؟ بیا الته پولیس د ایکسټنشن څه ضرورت وو؟ بیا الته د نورو مطلب درې محکمو د لګلو څه ضرورت وو؟ نه انویسټیګیشن شته دی، نه اف آی آر شته دی، نه گرفتاری شته دی، نه سزا چاله شته دی او صرف جرګې روانې دي. نو دا د حکومت ترجیحات دي تر څو پورې حکومت کې دی خپل ذمہواری پوره نه کی او د ریاستی ادارو په ذریعہ باندې د امن د قائمولو کوششونه کی د جزا او سزا نظام بحال نه کی نو زمما په خل امن ناراضي.
د امنیتی چارو سیلونکو وای د کورمې د شخړې د سیوا کې دول وی علت د صوبای او وفاقي حکومتونو غیر سنجیده رویه ده. دی وای وضعیت دومره خراب شوه چې وسمهال په جنوبی او قبایلی ضلعو کې د حکومت عملداري ډیره کم په نظر راځي.
زدانی وینما چې د تحریک انصاف ګوند د گورننس هغه مېرز ورته کړی دي کم چې پکارو لکه فوري تور ځکه چې د دې ترجیح هو په پنجاب قبضه کول اسلام آباد ته پښتانه بوتلل. نو ظاهر خبره سره ترجیح خدانه هم پاک قرضو کې دار سکیدل کنه د دې کیپاسټی ماته نخ کاری ځکه چې کم پولیس ته هغه بالکل په سدن ډیسټریکټ کې مکمل داسې ورته ویل شي حکومتي رټ روز تر روزه ختمې دوه دی. بل طرف ته د وفاقي حکومت به حصی ده چاغوی که پختانه مری که سوځي که تباکی کی بد اٹک نه اخو دی دی خو دی ناراضی.
په کورمزله کې د 23 نومبر را هسه په بیلابیلو پیخو کې د 115 نسی واتنان مړ شوی او 100 نور جوبل شوی او د ټل پاړه چنار لار د پر لپسې نه خطله عمل شو خو د 18 ورځې را هسه تړلې پرته ده. د خیبر پختونخوا صوبای اپیکس کمیټې په روستو کې د پاړه چنار د سړک خوندې کولو لپاره د ځنګړي پولیس واګ جوړولو پریکړه کړې او دغه مقصد د لپاره به یو کم 400 پولیس اهلکار ګمارل شي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پیښور.
یام خیر راغلی دا د ویډیو دروانو چارو خبری خبرونه د قدرمن لیدونکو او لیدونکو مخکلي دین شه د خبرونه نورو ریپورتونو ته ولاړ شو. بیا هم یادونه کوم چې تاسو کولی شئ هر وخت وغوړی د ویډیو په ویب سټ باندې د پاکستان افغانستان د سیمه او د نړۍ مهم خبرونه ریپورتونه او تازه پیښې چې کیږي هغه ولولې یو وګوري. د ویب سټ باندې بدله شوې ده کوم خوخی نو مونږ سره شریک کړئ. مونږه کوخه کوو چې زه خپل د ویب سټ باندې وخت په وخت بدل کوڅو تاسو ته پزړه پوری وي او تاسو ته آسان وي چې خپل د خوخی مطالب په ویب سټ باندې پیدا کړئ. نو خبرونه ته دوام ورکو او سمزو د پاکستان په اړه یو بل رپورت ده. پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د نهه یاسې شنبه پورز د یو 15 کلن اوړان پلان یا د الوت پلان په پرانیسته وکړه. په دې پلان کې د اوږدمهاله اقتصادي ودی او د برامداتو او بهرنۍ پانګونې د سیوا کولو لپاره یو شمیر د خواهشاتو ډک اهداف ټاکل شوی دي. په دې اړه د اسلام آباد نازمو خبريال الیاس خان دا رپورټ را لېږلی دی.
په دې پلان کې اقتصادي وده د زیاتولو لپاره د برامداتو، ای پاکستان، چاپیریال، انرژي، برابرۍ او ځواکمن کول ته روڑاندې سنگینو مسلو د حل لپاره حکومت خپل عزم تکرار کړو. د خپل حکومت د لومړیتوبونو پر روښانه کولو کې وزیر اعظم شهباز شریف ژمنه وکړه چې د صادراتو په زیاتولو سره به اقتصادي وده یقیني کړي. هغه وویل چې دا 15 کلن پلان چې په ځانګړي توګه د ټکنالوژۍ، کرنې، صادراتو او قانونو او دنی سکتورونو په پرمختګ پاملرنه کوي. کامیابی د ملي یووالي، سیاسي همغږي او د ټولو شریکانو په شمول د سیاسي ګوندونو، ادارو او خلکو په ګډو هڅو پورې تړلې ده.
تو یہ ایمبیشس پلان ہے اور مجھے نہیں لگتا
دا د خواہشاتو نه ډک یو پلان دی او ماته نخ کاری چې حکومت په موجوده حالاتو کې دا عمل کړی شي. زه نوینم چې حکومت به تر کال 2023 پورې خپل برآمدات 70 ارب ډالر ته ورسوي. ولی یو خدلتا د انرژي بای ډېر لوړې دي، بل د برامداتو سیوا کولو لپاره د خام مال درآمد کولو ضرورت وي او د سره کرن اکاونټ خساره بیا په ذاتي دوشي.
سناولا زیاته کړه دا سه قسمه پلانونه هر یو حکومت روړي خو اصل ستونزه د دې عملی کول وي. بل دلته د امنیت وضع خراب ده، د سیمې چې کوم حالات دي، د بنیادی اډانې نشواله، د خو انتظام کمی، هغه غټ چیلنجونه دي د کوم لوجو چې د اهداف تر سکول ډیر مشکل لیدل کیږي. د دې پلان د اسنادو لمخه مطبوعات وایي چې هیواد به تر 2015 پورې 1 ټریلیون ډالر او تر 2028 پورې 3 ټریلیون ډالر اقتصاد ته ورسوي. خو نړیوالې مالیاتي ادارې IMF په 15 کلونو کې پاکستانی برآمدات د کال په حساب 70 ارب ډالر پورې زیاتولو د حکومت داوی نفي کړي او په 15 کلونو کې د دې برآمداتو 200 ارب 93 کروڑ ډالر ته د رسیدلو تخمینه لګولې ده. وزیر اعظم د ګوند نوم لا اخیستو پرته د کال 2013 څخه تر 2022 پورې د دوی حکومت د اقتصادي بې نظمۍ ذمہوار وګڼه. خو هغه دغه ګوند او ټول سیاسي ګوندونو ته د اقتصاد د بیا رغونې لپاره، سیاسي اختلافات ختمولو لپاره د اقتصادي لوزنامې لاسلیک کولو بلنه ورکړه.
ان میں جو سب سے بڑا پرابلم آ رہا ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی.
کومې لاسته راوړنې چې حکومت د IMF د پور لوزنامې نه ترلاسه کړي، په هغه کې تر ټولو غټه ستونزه اقتصادي بې ثباتي مخې ته راځي او تر کومه پورې چې د حکومت او مخالفه ډلو ترمنځ دا سیاسي شخړې حل نشي، اقتصادي بې ثباتي به روان وي.
مهتاب ادر زیاته کړه دا وخت اقتصادي وده تر ټولو لوی چیلنج دی او 6% اقتصادي وده ترلاسه کولو کې به حکومت ته یو شمیر ستونزې راوړاندې وي. د پروګرام بعضې مهم اهدافو کې د صحت نړیوال کوریج انډیکس تر 12% پورې زیاتول، د خواندګۍ شرکې 10% اضافه کول، زنانه با اختیاره کول او د دوی په لیبر فورس کې شمولیت تر 19% زیاتول، د ځوان کل بیروزګاری 6% کمول او خی حکمرانی ته وده ورکول شامل دي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا لټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي، مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه، امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. The Voice of America کی مونگ تاسو تا پورا عکس درخایو.
یام خرالی پاکستان کې د ټیکسونو د راټولولو محکمې د روان مالی کال 2023-25 په اول شپږو میاشتو کې د مالی راغونډولو هدف نه دی ترلاسه کړی. اقتصاد پوهان وایي حکومت IMF سره وعده کړی و چې د ټیکسونو شرح به زیاته کړي، خو محکمه په دې کې پاتې راغلې ده. پوهان وایي حکومت ته په نیغ په نیغ ټیکسونو کې اضافه کول وي. نور تفصیل د ریاست حسین په دې رپورت کې اوریدئ. شي
د ټیکسونو مرکزی محکمه FBR د شمیرو تر مخه روان مالی کال په لومبه شپږ میاشتو کې محکمه 318 ارب روپے خساره سره مخ ده. FBR وایي د جولای نه تر دسمبر کال 2023 پورې د شپږ ټریلیون روپے په مقابل 15.6 ټریلیون روپے مالی راټول شوی. اقتصاد پوهان وایي مرکزی حکومت IMF تباور ورکړی وو چې په دکاندارانو مالی څخه به 300 ارب روپے اضافي راټول شي.
تومره خلک د واړه کاروبارونه چې د دینه ان ډایرکټ ټیکسیشن کیږي، لکه مثال د بجلی په بل کیږي، د ګیس په بل کیږي، چې کوم دی یو دغه استعمالي موبایل استعمالي دغه په دغه کیږي، څومره ټیکسونه دینه ان ډایرکټ کیږي، اگر ټیکسونه چې غیر جسبل ټیکسونه دي، نو زموږ سره خیال حکومت باندې باندې فیر وي په کار دی چې حکومت سره دغه ډیټا پرتره لومبي خو هغه خلک چې څومره خلکو د بجلی ځانته میټر لګولې دي او دی کاروبار کوي ناشتي په دغه کاروبارونو باندې دي دته په دغه باندې انټین چې کوم دی اگر وته ایشو کی.
مرکزی د ټیکسونو د ادارې شمیرې خایي 13 میاش په دسمبر کې د 1303 ارب روپے په مقابل 1306 ارب روپے مالیه ترلاسه شوه، خو د تیر مالی کال په مقابل دا 15% زیاته ده. د پاکستان وزیر اعظم شاباز شریف محکمې ته ویلي د نړیوالی مالیاتی ادارې IMF سره تړل شوی هدفونه دي پوره کړی. د خزانه وزیر محمد اورنګزیب ویلي 190,000 مالدار خلک ټیکسونه نه ورکوي او د حکومت دا هڅې دي چې هغوی د ټیکسونو په جال کراولی.
ان ډایرکټ ټیکسز دی او ډایرکټ ټیکسز چې کم دی دا ډیر زیات کم دی، او د سره سره ټیکس ټو جی ډی پی ریشو چې کم دی دا هم پاکستان کې د ټولو نه کم ده. نو دا هم ریزن دی چې د وجه زموږ ټیکس شارټ فال کې راځي. د فیډرل ګورنمنت ډیولپمنت پلان باندې او دغه سي د غیچې کم اسینشل سرویسز دی پبلک تک ملويږي، پاغه باندې به هم نیگیټیو اثرات وي، صوبو باندې به هم نیگیټیو اثرات وي چې دا غي چې کم شیر دی دی کې بم کټ ډاون کیږي.
پاکستان په ورستو کې د IMF څخه د 20 میاشتو د پاره د 2 ارب ډالر د پور لوزنامه لاسلیک کړي او په هغه کې د پور لومبي قص پاکستان ته هم ورکړي شوی. IMF پاکستان ته ویلی وو د ټیکسونو د راټولولو شر د سیوا کړي او په قرضو د انحصار کم کړي. په هان وایي د پاکستان د آمدن زیاته برخه په قرضو کې لاړ شي او پرمختیا ته پیسې نه پاتې کیږي.
دته قرضه والے او په قرضه باندې ته خپل خپو باندې ونډريږي ته په کاروبار سیوانه کې ته په ذریعہ مدن سیوانه کې نو مې اتوماتیک بداغي عمده کې صورت ته جوړي کم دي مطلب دی. پیسې والے په قرضو کې او غلاړي شي په عیاشو کې، غلاړي شي په پروتوکولو کې، غلاړي شي په اساساتو کې، غلاړي شي په اکسترا اورډینری چې کم زمونږه هغه دي هغه کې لاړي شي، نو داغي الټرنیټ به هم د کسې رسوره تنخیا کېږي.
د پاکستان وزیر اعظم شاباز شریف د راتلونکو 15 کالو لپاره معیشت ته د ودی ورکولو منصوبه اعلان کړي چې د ملک د نن سبا تلپاتې پرمختیا یقیني کړي. وزیر خزانه ویلي د کال 2023 پورې به برآمدات 80 ارب ډالر ته زیات کړي، قومي پرمختیا به 6% ته ورسوي او 10 ارب ډالر غیر ملکی پانګونه به ترلاسه کړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د طالبانو په دویم ځل واکمنۍ کې د افغان خځو لپاره 2023 کال لانور د بندیزونو او محدودیتونو کال و. افغان طالبانو د پخوانیو او اوسنیو فتواو په زور خځې او جنکۍ نور هم په کور او چاردیوالۍ کې قید کړي. په ختم شوي کال کې نړیوالو پرلپسې د خځو پر ضد د طالبانو د تګلارو غندنه کړې، خو طالبانو په نویو فرمانونو سره د خځو هیلې رژولې دي. نور حال د منظر شهید په دې رپورت کې لیدلې او اوریدل شي.
طالبانو په 2021 کال اگست کې په دویم ځل واک اخیستلو وروسته نږدې 80 فرمانونه یا فتوی ورکړي. د ډیرو فتوو هدف افغان میرمنې دي. د 2021 کال وروستی فرمان یې هم هغه انجونې او خزي د تعلیم او هنر نه محرومه کول وو چې د روغتیا چارو کې زده کړې ترلاسه کولې.
نړیواله ټولنه بل خصوص هغه یوادونه لکه امریکا لکه روسیا لکه ځینې کلیدی یوادونه چې په افغانستان کې دخیل دي لکه جرمنی او دوی لا هم کوم واضح اقدامات باید افغانستان د میرمنو د حقونو په اړه ونیول شي نه دي نیولې.
2023 کال لکه د طالبانو د دویم ځلی واکمنۍ د تیرو دوو نورو کلونو په څیر د ښځو لپاره د کړاوونو ډک و. د لویدیځ هیوادونو او بشري حقونو ډلو طالبان ښځو سره په تبعیضي چلند تورن کړل او په هیواد کې میشت افغان نجونې او ښځې وایي د دوی ټول ارمانونه رژیدلی دي. خو د راتلونکي کال څخه کومې تمې لري؟
من درې کال پورا شو چې په مونږ باندې دا بندیزونه هر ورځ د دوی ستونزه یواځې مونږ ښځینه او نجونو سره ده. دغه بندیزونه سل په سله مخکې د مخکې نه دوی ټاکلي وو چې دوی مونږ په تدریجي ډول هر کال یو نوی بندیز مونږ ته راولي. هغه لږ هیله او تمه چې مونږ وینو کې پیدا کېږي دوی هغه د مونږ هیلې وژني. پښتنین چې یا افغان نجونې چې یو داسې عادت شوی چې موږ اوس هر څه ته آماده شوي ځکه چې هیله نشته تمه نشته. موږ د ښوالي په تمه کې نه یو، ایله د دې په تمه کې یو چې اوس خو دغه بندیز شته، بله ورځ به وایي چې د کوره به نه وځئ، بله ورځ به وایي چې بېخي د نجونې نه اوسي، ان د دې نه ډارېږو چې بېخي موږ په کورونو کې ونه وژني. د دغې تاوې ته موږ ماتلي، دغې ورځو ته موږ ماتلي.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري په شلمه لوړه کوي. نوموړي په انتخابي کمپاین کې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په پروسه او د هغې وروسته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د امریکا په مالی مرستو سختې نیوکې کړې دي. خو دا تر اوسه سپینه نه ده چې د ښاغلي ترامپ انتظامیه یا اداره به د افغانو میرمنو هیلو ته څه ځواب وایي.
دغه بندیزونه د طالبان لخوا درګرد به دوام کوي یا دغه ځای ته برسیږي چې متاسفانه موږ به د طالبانو په نویم کلونو په شتون باندې هم بیرته هغه کیږو. یعنی ویره همدا ده چې دا وضعیت به تر دې هم بدتر خواته ځي. خو که چیرې د افغان میرمنو د هڅو په اساس ورته وکتل شي او د افغان میرمنو هغه په ګډه چې کوم یو تګلارې دوی خپل کړي د افغانستان دننه او د باندې هڅې کوي هر چیرې خپل آواز غواړي ورسوي او د افغانستان هغه میرمنې چې د باندې دي غواړي د افغانستان دننه د پاتې شوي میرمنو استازولي وکړي، نو دغه هڅې ته په کتو سره او څنګه چې دغه میرمنو غږ تاثیر لري په نړیوالو تصمیمونکو باندې، په نړیوالو پالیسی جوړونکو باندې، دغه شیانو ته په کتو سره طبیعي دی چې راتلونکی کال به متفاوت وي.
افغاني میرمنې او د بشري حقوقو فعالین وایي چې که څه هم نړیوالې ټولنې، امریکا او د بشري حقوقو تنظیمونو د ښځو په وړاندې د طالبانو بندیزونو ته سخت خبرګونونه خودلي، خو په عمل کې هیڅ هم ندي شوی.
دی بحران ته د نړۍ کمزور خبرګون په ټوله نړۍ کې د ښځو پر حقونو اغیزه لري. دا واقعا ډیره ناهیلي کوونکې ده چې نړیواله ټولنه په بې پروایۍ په خپله مخه ځي او په مختلفو لارو د طالبانو سره د اړیکو عادي کولو هڅه کوي او داسې عمل کوي چې ګوندې د ښځو د حقونو بحران ډیر ستونزمن دی، د اصلاح وړ نه دی او نور لومړیتوب نه لري.
طالبانو په تیرو دریو کلونو کې نجونې له شپږم ټولګی پورته له زده کړو منی کړي دي. ښځې د کار له حق څخه محرومه کړي دي. پرته له محرمه بیرون ته په یوې ټاکل شوې فاصلې د وتلو په شمول آن د هغو د جامو تر رنګ او غږ اورېدو پورې د دوی پر ټولنیز ژوند محدودیتونه لګولې دي. طالبان تر اوسه د ښځو پر ضد د بندیزونو علت شریعت، اسلامي چوکاټ او افغان دود او کلتور ښيي. البته د نړۍ په کوم بل اسلامي هیواد یا ټولنه کې د طالبانو په څیر د ښځو سره د دغه ډول چلند کوم مثال نشته. منزه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډي سي.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بل به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، تهی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته هغه څه راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بیا هم خراغلی او بیا هم د پاکستان د خزو د حالاتو په اړه یو رپورت. مدنی فعالان او څیړونکي وایي خیبر پښتونخوا په خصوصي توګه جنوبي او قبایلي ضلعو کې د بدامنۍ او د توندریتوب بیا پورته کیدونکو څپه د سیمو کې د خزو ژوند او حقونو لپاره ګواښ پېښ کړی دی. د ټولنیز، معاشي او سیاسي حقونو او ژوند نورو اړخونو له لحاظ سره 2023 ختمیدونکی کال د خزو لپاره د نورو کلونو نه څومره بدل. تفصیل د پیښور نه د سعدیه قاسم شاه او شمالي په دې رپورت کې لیدل شي.
خیبر پختونخوا کې د خزو حقونو لپاره کارکوونکي فعالان او څیړونکي وایي کال 2023 کې د خزو د حقونو وضعیت تر دې کال اخیره ډېر ښه نه و او یره سرګرمي سږ کال په خیبر پختونخوا کې بدني، تشدد او تاوتریخوالي کې زیاتوالی د هغوی شتون او حقونو لپاره ګواښ دی. د خزو حقونو لپاره کارکوونکي غیر دولتي تنظیم اورت فاونډیشن سره کارکوونکي فعال سایما منیر وایي سکال شروع کې د خزو د سیاسي حقوقو سرغړونه وشوه او ملک کې صرف 1.35% خزو ووټ واچولو.
سیاسي پارټي چې دی هغه خزو ته 5% کوټه نه دا ورکړي، صحیح شو کنه؟ نو دا هغه د وجه چې موږ یو کیس کړو هغه کیس اوس هم پینډینګ دی الیکشن کمیشن په سدسه هغه نه دی اغسته. دنه علاوه کو تاسو وګوره نو بیا خیبر پختونخوا کې اوس خیبر پختونخوا کې حکومت جوړ شوی دا هر څه شته، خو دلته د پوره کال وشو او د ریزرو سیټ مسله چې دا هغه نه ده حل شوی. خزی نشته، هلته خزی نشته، نو د خزو معامله کې چې کم قانون سازی پکار وه هغه تر اوسه نه ده شوی.
د خیبر پختونخوا په قبایلي او جنوبي برخو کې د تندروای او بدامنۍ بیا زیاتوالي له امله د خزو د حقونو فعالان وایي چې د خزو حقونه په خطر کې دي، ځکه چې په یو شخړه کې خزی تر ټولو نه زیات زیان ویني. پیښور کارکوونکي خبریاله او سیډونکي فرزانه علي وای د عام خزو او د خزو حقوقو او ترکای لپاره کارکوونکي تنظیمونو دغه سیمه ته تګ راتګ ډیر ګران شو چې د ډیر اندېښنې خبره ده.
بل ورځو مونږ دا خبره کول چې خزو په حق لا یا اغي ډیولپمنٹ لپاره امپاورمنٹ لپاره چې کومه ان جی اوز یا غیر سرکاري تنظیمونه چې کار کول په دې علاقو کې هغه چې زم علاقې تاسو وایي یا بیا پسماندہ علاقې خیبر پختونخوا کې دي اغي ته تل ډیر ګران شو. ما دا هم کتلې چې سیول سوسایټي چې بالکل دا موږ نه وایو چې خاموشه شوه ده، لیکن
فعالان وای په کال 2023 کې په عمومي ټاکنو او وروسته بیا سیاسي بې نظمي کې د ښځو سیاسي ګډون هم زیانمن شو، خو دوی یره سرګندوي سږ کال زیات شوي تندروي او ترهګري د ښځو حقونه او پرمختګ راتلونکي کال کې هم متاثر کولی شي.
نو اوورال کو غوړې نو دا کال خزو د پاره څه داسې خاص نو چې موږ ورته وایو چې جی دا ډېر زبردست کال او یا دې کې ایڈوانسمنٹ وشو ترقی وشو اس هم ندی شوی، او خصوصا زمون صوبه کې بیا کوم ګورو چې دا یو ځل بیا دلته دهشتګردي دا یو دل زو دل بیا دلته هر څه روان دي. نو دا غي سره مطلب زمایره صرف دا کو دا هر څه بد دي دا مخکینه سال چې ده دا به متاثر کوي، او تاسو ته پته ده ماتم پته چې دلته خیبر پختونخوا کې چې کلم دهشتګردي کلم دا دونه تشدد او ایکستریمیزم چې دا غي الټیمیټلی یو هغه اثر چې دی هغه په یو خزی پریوزي.
د ملګرو ملتونو اداره یو ان اف پی اے وای پاکستان کې د 45 نواخله 50 کال عمر کې 28% خزی د تشدد ښکار کیږي، 6% د جنسي تشدد او 40% واده نه پس مختلف قسمه تشدد ښکار کیږي. خو فعالان وای د هر قسمه تشدد سره سره د خیبر پختونخوا خزی د بدامنۍ او تندروی د لاسه د ژوند د ډیرو حقونو نه محرومي یری سره سره کال تیر کړو او راتلون کې نوې کال کې هم د غیر لري. کیمرامن هاشم علي سره سادیه قاسم شاه، وی او ای ټی وا، پیښور.
ډیرو قدرمنو او عزتمنو لیدونکو او اوریدونکو دا وا زمونږ د نن ماخوستن دروانه چارو خبري خبرونه چې د واشنگتن ډي سي نن تاسو ته وړاندې کړله. په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي تاسو ته یو خیش په هیله کوم او همداراز نوې کال مو بیا هم بختور شه. په دې هیله چې اوسو کال خوشاله او آرام کال ولري. علامه منشه.